سلامونه ستړي مشي تاسو زموږه لاساته رادیو ناوړه د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ځای چارواکي وایي د وی کورنۍ د ټولو غړو د قتل عاملان نیولې دي. د سرورو دولسوالۍ په سلطانپور سیمه کې تیر سه شنبه نه پیژندو وسلوالو د وی کورنۍ شپږ په ډزو او چړو وژل چې وژل شو کې یو سپینګیری یوه میرمن او څلور ماشومان شامل دي. د ننګرهار ولایت وی سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه وختل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې نیول شوي درې تورن کسان د وژل شوې میرمن نږدې خپلوان دي. سرچینې په باور دغه نیول شوي کسان له وژل شوي کورنۍ سره د دښمنۍ او مخالفتونو سابقه لري. د کټوازی ګروپ په نوم یو خصوصي شرکت چمتو شوی چې کابل ته د پنچیر سیند د اوبو د انتقال لپاره پروژې پانګونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پلازمینه کابل کې د اوبو کموالی له وړاندې احساس دی او د مرسي کورپس په نوم یوې موسسې سږکال خبرداری ورکړی چې دا ښار ممکن تر 2013 کال پورې بشپړ وچی. د دغه شرکت مسؤلانو نن پنجشنبه د طالبانو د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر سره د لیدو لپاره مهال ویلي تر 2 اونۍ پورې به د پروژې ډیزاین او سروې بشپړ کړي. په خوا د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت چارواکو ویلي و چې د دغې پروژې عملي کار 3 کاله وخت نیسي او په مټې د کابل ښار شاوخوا 2 میلیونه اوسیدونکو ته د څښاک اوبه برابرېږي. ایران نن پنجشنبه یو کس په محضر کې اعدام کړی دی. د ایران قضایي قوې پورې اړونده میزان خبرې ژانس ویلي چې اعدام شوی کس د 3 کسانو د وژنې عامل و چې په ګلستان ولایت کې د پېښ شوي جرم په ځای کې په دار وځړول شو. د دغه کس د هویت په اړه ویل شوي نه دي. دا په روانه اونۍ کې دویم علني اعدام دی چې په ایران کې ترسره کیږي. د ایران د بشري حقونو سازمان وایي دا د روان میلادي کال له پایله 1 علني اعدام دی چې ترسره کیږي. دغه سازمان د ډول اعدامونه نړیوالو بشری حقونو ته بیتنهی بللی او لنړیوال ټولنې غوښتنې دي چې د ډول پیښو ته جدي خبرګون وخایي. د غزې اوسیدونکو ویلي چې اسرائیلي پوځیانو تیر شپه د غزې ښار او شاوخوا سیمې بمبار کړي. د بریدونه داسې مهال کیږي چې اسرائیلو پرون چهارشنبه د حماس د سنګرونو د له منځه وړلو په خاطر غزه کې د پراخو عملیاتو د پیل اعلان وکړ. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژندل کیږي. د دغه عملیاتو له مخې به چتر هیئت د کابینې تایید کړي د اسرائیلو 6000 ذخیره سرتیري جګړې ته د تک اجازه ترلاسه کړي چې ورسره د بشري ناورین د بدترکېدو ویرشته. د اسرائیلو دغه عملیاتو نړیوال غبرګونونه او کورني مخالفتونه پارول دي. او ایران له اسرائیلو سره تر 12 ورځنۍ جګړې وروسته نن پنجشنبه د لومړي ځل لپاره پوځي مانورې پیل کړي. د ایران دولتي ټلویزیون ویلي چې سمندري ځواکونه په عمان خلیج او د هند په اوقیانوس کې خپل توغندي ازمایلي. ایشوټر پریس خبری اژانس وایي ایرانی چارواکي داسې مهال د خپل پوځي قدرت مانورې کوي چې د اسرائیلو په بریدونو کې د هوایي دفاع او اټومي تاسیسات زیانمن شول. ایران شاوخوا 3000 سمندري ځواک لري خو په تېره جون میاشت کې له اسرائیلو سره د بریدونو پر مهال په ظاهره له هر ډول لوی حملې ډډه وکړه. دغه ځواکونه په بندر عباس، عمان خلیج، د هند په اوقیانوس او سره سمندرګي کې ګزمې کوي. خبرونه مو اوریدل له وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده د افغان نجونو او ښځو د زده کړو په اړه تازه فرمان ورکړی. په دې فرمان کې راغلی دی چې نجونې نور نشي کولی مدرسو ته لاړ شي.
مدرسه باندې کړي دي وای چې نور نه فعالېږي. خلکو سره سدا وتلی ده چې دا خو که تاسو مکتبونه ویلی چې په مکتبو کې دا نور درسونه دي، مګم دلته خو دیني مدرسه ده.
دا چې ولې اوس په دیني مدرسو کې افغان نجونې هم زده کړو ته نه پرېښودل کیږي وړاندې به یې په اړه درته تفصیل ولرو. ګاونډي پاکستان ته به هم ورشو چې په پلازمینه اسلام آباد کې لسګونه افغاني کډوالې کورنۍ له خپلو کورونو تر ایستل کېدو وروسته په پارکونو کې ژوند کوي. دا چې د دوی ژوند څنګه دی او همدارنګه ویزې ولې نه تمدیدېږي وړاندې به یې په راپور کې درته جزئیات ولرو. خو سبا هم ورشو چې هلته د کرکټ لیگ پیل شوې دی. هغه لوبغاړي چې تجربه لري وای
کوم نوې ځوانان راغلي د دې لپاره د ښه اپورتونټی دا چې موږ د دې سره په ویلین شیر کو خپل ایکسپیرینس ور سره شیر کو.
د دې سربېره نور مطالبه مشتمل تیا مغاړه
دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه زفری د سیالم په تخنیکی چارو کې را سره قادر جلال افتي. د افغانستان د شمیر ولایتونو د دینی مدرسو خزینه زده کوونکي او استادان وایي چې په دې وروستیو کې طالبان وی مدرسې بندې، ځینې محدودې او ځینو ته یې د بندېدو خبرداری ورکړی. د څرګندونې داسې مهال دی چې تازه یو شمېر رسنیو راپورونه ورکړي چې د طالبانو مشر مولوی هیبت الله په دینی مدرسو کې هم د نجونو پر زده کړو د بندیز لګولو امر کړی. که څه هم د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان د صدر راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې اړه ورته کوم مکتوب یا بل څه نه دی رسېدلی، خو له کندهاره ځینو خبري سرچینو د موضوع ازادي راډیو ته تایید کړه. په دې اړه نور تفصیل د فیروزی عزیزی په دې راپور کې اورو.
په دینی مدرسو کې د ښځو او نجونو پر زده کړو د طالبانو د مشر مولوی هیبت الله خونزاده د بندیز په اړه د راپورونو خبرېدو سره هم مهاله د پلازمینې کابل او ځینو ولایتونو د دینی مدرسو ښځینه زده کوونکې د دغو زده کوونکو کورنۍ او استادان وایي چې په دې وروستیو کې طالبانو یې مدرسې بندې، ځینې محدودې او ځینو ته یې د بندېدو خبرداري ورکړي دي. د کابل ښار د تایمني سیمې یوې اوسېدونکې او د دینی مدرسو د ښځینه زده کوونکو د کورنۍ وی غړي چې نه یې غوښتل موضوع د حساسیت لامل اینوم پر راپور کې خبر سي، ازادي رادیو ته په دې اړه وویل.
مدرسې باندې کړي دي وای چې نور نه فعالېږي، نو د خلکو سره ساده وتلې ده چې دا خو که تاسو مکتبونه ویلې چې په مکتبو کې دا نور درسونه دي، مګم دلته خو دیني مدرسه ده څه ستونزه په دې کې چې مګم لا تر اوسه حکومت هېڅ خپل غږ نه دی اېستلی، صرف مدرسې باندې کړي دي او کوم جواب خلکو ته نه دی ورکړی. خلک دې ته حیران دي، درې نه ځواب غواړي چې اوس یو دیني مدرسه بندول خو په دینی مدرسه کې قرآن کریم دوی وایي، علوم دینی مضامین دوی وایي، دوی څه غواړي؟ نه د دین لاره کې پرېږدي، نه د مکتبو کې پرېږدي، مګم لا تر اوسه هېڅ چا ته دوی هېڅ ځواب نه دی ورکړی، سکوت یې کړی دي سره، فقط صرف دومره چې مدرسې باید بندې.
د کابل ښار د ومې ناحیې اړوند مدرسې یوې زده کوونکې هم چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي رادیو ته وویل.
راست است، البته معمولا 70 درصد درس ها درس های مدرسه می باشه، 30 درصد دیگه مکتب است.
دلته په مدرسه کې مو اویا سلنه درسونه دینی و او پاتې 10 سلنه یې د مکتب عصري درسونه و. خو له بده مرغه اوس یې ویلي چې د دې نور نه وي.
خو دا موضوع ایواز پلازمینه کابل کې نه، بلکې ځینو ولایتونو کې هم مدرسه وي او دا کېږي چې تازه په دینی مدرسو کې د ښځو د محدودولو ټینګار کېږي. په ننګرهار ولایت کې د وی مدرسې استاد چنه غوښتل راپور کې نوم خبر سي، ازادي رادیو ته وویل.
روداتو کې زده شاهد ما چې روداتو کې د مدارس رودات ورساله اړوند زیاتره مدارس څلولې مدارس هغه بند کړل، او کوم شین چې مخکې مدارس کې لوستل کېده یو څاندازه شین لکه مثال ریاضي به لوستل کېده، د لپاره پښتو مضامین لوستل کېده، هغه محدود کړی دي، هغه زیاتره دغه چې دی دینی بخش ته ورکړی دی، هغه لږ څه محدود کړی دي، لکه کوم مثال چې دی پنګرار کې د المحسنات د نجونو مدرسه ده.
دا په داسې حال کې ده چې تازه بیلابیلو رسنیو راپورونه ورکړي چې د طالبانو مشر مولوی هیبت الله خونزاده په دینی مدرسو کې د ښځو او نجونو پر دینی زده کړو د بندیز امر کړی دی. د راپورونو کې د طالبانو د حکومت د ځینو سرچینو له قوله راغلي چې دا پریکړه د طالبانو د کابینې د وروستۍ ناستې په ترڅ کې په کندهار کې شوې، او د دوی د حکومت د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو ته لارښوونه شوې چې د نجونو دینی مدرسو ته د نویو زده کوونکو نوملیکنه ورو ورو بند کړي. راپورونه زیاتوي چې مولوی هیبت الله د دې پریکړې دلیل خپله اندېښنه ښودلې چې په ټکو یې په دینی مدرسو کې د نویو علومو لکه ریاضیاتو، طبیعي علومو او ژبو تدریس کېږي او دینی مدارس یې له خپل اصلي ماهیت اړولې دي. د کندهار ولایت ځینو بخبرو خبري سرچینو ازادي راډیو سره خبرو کې دغه موضوع تایید کړه او ویل چې دا بندیز رښتیا دی، ځینې مدرسې پخوا بندي سوي، ځینو ته د بندېدو ویل سوي او ځینې مقاومت کوي، دلایل ورته وایي. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې ورته په دې اړه تر اوسه هیڅ رسمي مکتوب یا کوم بل څه نه دی رسیدلی. دغه راز د دوی د حکومت د ویان مرستیال الحمدلله فطرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه بې خبري وښوده. د طالبانو حکومت د مشر لخوا آن د نجونو پر دینی زده کړو د بندیز د امر راپورونه او اداوې داسې مهال خبرېږي چې د دوی حکومت په تیرو څلورو کلونو کې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته نیولې تر پوهنتون او طبي انسټیټیوټونو کې هم نجونې له زده کړو راګرځولې دي. طالبانو نه یوازې دا چې د دې محدودیت تونو اړوند د نړیوالې ټولنې او افغانانو خبرګونونو او غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، بلکې پر خو زو وینجونو ورځبلې ته دا محدودیتونه لا زیاتوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
للوبخالو
لا نړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو مخه خلا ازادۍ رادیو نوري د پاکستان پلازمین اسلام آباد کې لزګونه افغان کډوال کورنۍ ل خپل کورونو تر استل کې دروسته د تخار د جیش پک سیمه په پارک کې اوسېږي. یو شمېر د کورنۍ وایي چې د دوی د کورونو مالکانو د پاکستان د حکومت د فشارونو لامل دوی ل خپل کورونی استلی او اوس په ډیر بد حالت کې او له هیڅ ډول اسانتیا او پرته په دغه پارک شپې ورځې تیروي. دوی د هم وایي چې هر شپه د استلو له خطر سره مخ دي. مور تفصیل د فیروزه عزیزی په دې راپور کې.
ما متاسفانه الان در پارک هستیم و هیچ نمیخوام
کجا برنیم. رقیه رضایی د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو افغان کډواله ده چې له خپل زوی سره یوځای له هغو سلګونو کورنیو سره یوځای سوي چې له کوره تر ایستلو وروسته یې د دغه ښار د جیشپاک سیمې یو پارک ته یې پناه وړې ده. نوموړی وایي چې د کور مالک یې له کوره ایستلې او اوس له سرپناه پرته په ډېر سخت وضعیت کې په دې پارک کې په یوه خیمه کې اوسېږي. میرمن رضایی چې څلور کاله وړاندې پاکستان ته تللې او تر نن ورځې یې په اسلام آباد کې په یوکرایي کور کې ژوند کاوه، د پنجشنبې په ورځ د اګست په 21مه یې ازادي راډیو ته وویل:
دولت پاکستان به سرخانه ها گفتن که اجازه ندید که افغان ها در خانه هاشان باشن.
در پاکستان حکومت در کورونو مالکانو تا ویلی چه افغانانو تا بخپلو کورونو که در اوسیدو اجازه ما ورکوی. دوی موږ له خپلو کورونو راویستلو او اوس موږ اړ یو چې پارکونو کې په بې برخلیک حالت کې ژوند وکړو او هر شیبه د ډیپورت کېدو له خطر سره مخ یو او زموږ شاوخوا تر ډیره پولیس دي.
دیبا فرهمن دی وبل افغانه کډواله ده چې خپل ماشومانو سره یې په یاد پارک خیمه وهلې. هم ورته شکایت کوي:
مدت دو سال است که در پاکستان هستم، کیسی که در یونسیار دارم تا هنوز اصلا پروسس نشده. شاورم
دو کاله کیږي چې په پاکستان کیم او هغه کیس چې په یونسیار کې لرم هیڅ پروسس شوی نه دی. میړه مې پولیسو ډیپورت کړی. البته ادریس و کورنۍ شپې د سختو بارانونو لاندې او ورځې تر سوزون کې لمر لاندې تیرو. دلته ښځې او ماشومان تر ټولو ډېر زیانګالې دي. پخ عمر لرونکي نارینه او ښځې هم شته.
دغه کورنۍ چې د پاکستان د اسلام آباد ښار د جیشپاک سیمې د نهم سړک یو پارک ته پناه وړي، وایي چې د څښاک له پاکو اوبو، خوړو او روغتیایي اسانتیاو پرته خپلې ورځې شپې تیروي او په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند کوي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د حقونو یو مدافع احمد ضیا فیض ازادي راډیو ته وویل چې دوی د جولای له 28مې راهیسې د دغو کډوالو د حقونو د دفاع او د دوی د ستونزو د هواري په هدف اعتراضونه کوي او اوس له دغو 300 کورنیو سره چې ټولې له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي د دوی ستونزو ته د رسیدنې غوښتنه کوي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ UNHCR ویان قیصر افریدی د دغو افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د دوی د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا ځینې چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د UNHCR دفتر هڅه کوي چې د پاکستان له حکومت سره د دغو افغان کډوالو ستونزې حل کړي. د دې شورا مشر میوان علمی افغان ازادي راډیو ته وویل:
UNHCR کوشش کوي ترڅو چې د پاکستان دولت سره په توافق ورسیږي، ترڅو چې هغه مهاجرین چې له 2021 کال نه بعد راغلي دي او ثبت او راجستر UNHCR سوي دي له ډیپورت کېدونه خلاص شي. کوششونه روان دي، ان شاء الله تعالی چې مثبته نتیجه به ترې واخیستل شي.
ډیری هغه کډوال چې پاکستان ته له 2021 میلادي کال وروسته تللي، پخواني امنیتي ځواکونه، مدني فعالان، د ښځو او بشري حقونو فعالان، خبریالان او هنرمندان دي چې د دوی په خبره د امنیتي ګواښونو، اقتصادي ستونزو، تعلیمي ستونزو او په اروپایي هیوادونو او امریکا ته د دوی د کډوالۍ دوسیو د بهیر مخته وړلو لپاره دغه هیواد ته تللي او د نیولو او افغانستان ته یې د بیرته استولو په اړه اندېښمن دي. کابو دوه میاشتې کېږي چې د پاکستان حکومت د دغو کډوالو د ویزو موده نه ده تمدید کړې او دا مهال ډیری په پاکستان کې له قانوني اسنادو پرته شپې ورځې تیروي او هره شیبه د نیولو او ایستلو له خطر سره مخ دي. پاکستان په 2023 کال کې له دغه هیواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې، خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي تمه ده چې په راتلونکو میاشتو کې له یاد هیواده د افغان کډوالو د بیرته ستنېدونکو شمېر زیات سي. دغه دفتر د جولای په 28مه په یوه خبر پاڼه کې ویلي و چې د روان کال له پیله د جولای تر 19مې نیټې پورې 3,40,000 افغانان له پاکستان افغانستان تستان سوي دي. بلخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنري یو ان ایچ سی آر خبرداري ورکړی چې که د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو کړکېچان وضعیت په سمه توګه مدیریت نسی، ممکن د داسې خطر لامل سي چې د سیمې ثبات له ګواښ سره مخ کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې د افغانستان اړوند نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د غزې اوسیدونکو ویلي چې اسرایلي پوځیانو تېره شپه د غزې ښار او شاوخوا سیمې بمبار کړې دي. دا بریدونه داسې مهال دی چې اسرایلو پرون چهارشنبه د حماس د سنګرونو د له منځه وړلو په خاطر غزه کې د پراخ عملیاتو د پیل اعلان کړی و. په دې اړه نور جزئیات مې همکار اسدالله الدین برابر کړي. الدین صاحب، مهرباني.
او ډېر مننه فرید جانې. لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، پرون چهارشنبه د اسرائیل د پاوز ویان وویل چې دوی په غزه کې د خپلو پراخو عملیاتو لومړنۍ پړاو پیلوي، سره له دې چې په دغه پراخو عملیاتو باندې په کور دننه یعنی په اسرائیل کې دننه سیاستوالو او دغه راز د نړۍ په کچه د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو د اسرائیل پر دې طرح باندې نیوکه کړي. خو دوی پرون چهارشنبه خپل دغه عملیات پیل کړل او تیر شپه دغه بریدونه شوې دي. د اسرائیل د غزې د شاوخوا اوسیدونکو لخوا ویل شوې چې ټول شپه د غزې اوسیدونکو په ویخه تیر کړی ده، او د غزې د خار په ګډون په شاوخوا سیمو کې تیر شپه بمباری شوې ده. البته تر دې شپه پورې د تیر شپې د بمباریو لکبله د اوختو احتمالي زیانونو او مرګ ژوبل راپورونه نه دي ورکړل شوي، خو څه چې څرګند دي هغه دا دي چې د اسرائیل پاوز تایید کړي چې دوی غزه یو ځل بیا تر خپل ولکې لاندې راوستلې ده. د غزه اوسیدونکو ویلي چې دوی د غزه په هیڅ ځای کې د مهال ځان خوندې نه احساسوي، سره له دې چې وړاندې تر دې داسې طرح و چې د غزه اوسیدونکو به د دغو عملیاتو لپاره مخکې د غزه جنوبي سیمې ته لیږدوي او هلته به دوی لپاره یو خوندې زون رامنځته کیږي. خو داسې ښکاري چې اکثره خلکو هلته تک تزر نه دی کړی، ځکه دوی ویلي چې د غزه په هیڅ ځای کې دوی خوندې احساس نه کوي. اسرائیل داسې مهال دغه عملیات پیلوي چې دوی د عدالت مخه هغه برمته شوی کسان چې حماس په 2023 کال کې غزې ته لزان سره یوړل 250 کسان، دوی وایي چې د 250 کسانو له ډلې لا هم شاوخوا 50 تنه په غزه کې دي، چې د دوی د معلوماتو لمخې په دې کې شلو تر 100 کسانو پورې ژوند دي او د نورو جسدونه هلته پاتې دي. په ظاهره د همدغه برمته شو کسانو د خلاصون لپاره او د حماس د لمنځولو لپاره اسرائیل دغه عملیات پیل کړی دي، چې خبرګونونه هم لري. باید یادونه وکم چې حماس چې له اسرائیل سره یا له اسرائیلي ځواکونو سره جګړه کوي، د امریکا او اروپا ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي.
ډیره زیاته مننه کورمودان اسدالله الدین و چې د غزې د جګړې په اړه روستي جزئیات راکړل.
له خبرونو ور اخوا
په خوست کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د دې ولایت د کرکټ په ملي لوبغاړي کې د افغانستان د 50 زونونو د لوبډلو په ګډون د لیست ای 50 ورځې لوبي پیل شوې دي. د لوبو په ولورس سپین غر او امو لوبډلو په خپل لوبو کې لوبي وکړي چې د شپږ منډو په توپیر د سپین غر لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. ټاکل شوی و چې نن پنځشنبه د لوبو دویمه ورځنۍ سیالۍ د مسینک او بوس لوبډل ترمنځ ترسره شي. نور جوسیات د نجیب الله لوخیل په دې راپور کې اورو.
د اګست په شلمه په خوست کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د لس ای 50 ورځې د لوبو اتم پړاو پیل شو. په دې سیالۍ کې د افغانستان د زونونو په کچه 50 لوبډلو مسینک، سپینغر، بندی امیر، آمو او بوس لوبډلو ګډون کړی دی. د لوبو په اول ورځ سپینغر او آمو لوبډلو په خپلو کې سیالۍ وکړې، چې یادې لوبې د یو شپېته منډو په توپیر د سپینغر لوبډلې په ګټه پای ته ورسېدې. د کرکټ کتونکو دا لوبې په دې ښه وبللې چې دواړه لوبډلې وتوانېدې سلیزي او نیمه سلیزي ترسره کړي. د سپینغر زون لپاره جاوید احمدزی، سهیل زرمتای او بهیرشاه محبوب په توپوهنه کې ښه وځلېدل. د عامو لوبډلې لخوا هم ملک او سمیالا شینواری ښه توپوهنه وکړه، خو نور توپوهونکي ونه تولدل چې په دې هدف پسې ولاړ شي او بالاخره لوبه وبایلله. د چهارشنبه ورځې ناوخته د کرکټ بورډ وایي سید نسیم سادات د تیرو پړاوونو د لوبو سره د دې لوبو د توپیرونو په اړه مشهور راډیو ته وویل.
فکر کوم په لیسټه سیالي به لومړی ځل وی چې په خوست کې ترسره کیږي. لدې مخکې زرغون جام او فرست کلاس ترسره شوی. تفاوت په دام په دې کې هم دی چې په داسې میدان کې ترسره کیږي چې په هغه میدان کې د پخوا په پرتله اسانتیاوي زیاتې شوې دي. یو بل تفاوت دا دی چې په دې وروستیو کې تاسو ولیدل چې د ډومیسټیک په هر ایونت کې ډېر لوړ شمېر ځوانانو ته فرصتونه برابر شو، هغوی لوبیږي او څومره چې ترې هیلې دي هماغه سي هغه ځوانان ښه لوبیږي، هم ښه پرفارمنس هم کوي، که په توپ چونه کې، که توپ وهنه کې.
د اول ورځې په لوبو کې بهر شاه محبوب د خپل لوبډلې په ګټه تر سلو ډېرې منډې جوړې کړې. نوموړي وویل،
لکه څنګه چې ما مخ یادونه وکړله چې زه خپل دا ټول دینیز کرکټ د ملګرو ته ورکوم، دا کوم چې اوپنرانو خو د دې نه علاوه ما الحمدلله د الله په فضل سره ما ډېر کار کړی، او لکه څنګه چې موږ تاسو معلومات دي زموږ اساس د افغانستان کرکټ ورځ په ترقی روان دی، او ټول هغه لوبغاړي په دنیا کې ځلیږي د چا چې خسته کرکټ او خوري سره لوبه کوي. نو د هغه مطابق دا یو کال کېږي لکه خپل خواري کوم، او ان شاء الله کوشش کوم چې انده کې خېلو به تر سره کوم، مار وخمدا کوشش چې د سلو به تر سره کوم چې ټیم ته می ګټو رسیږي، او پاغي الحمدلله دغه د اول ځل لیکه کامیاب شوم. پکې
سپین غار لوب ډېر ته د لوب په اول ورځ قیس احمد څلور مهمې وکټې واخیستې چې په نتیجه کې مقابل لوب ډلونه توانیده تر څو ځانونه هدف ته ورسوي.
او په نړیوال ډګر کې موږ چې لوبیږو همیشه د غړ غړ پلیران سره کینو، حتی په خپل کرکټ د افغانستان په کرکټ د افغانستان په پلیران ور سره غږیږو، دغه کوم مشورې کوم ایکسپیرینس موږ سره شیر کوي، نو ماغه ایکسپیرینس موږ یانګستر سره شیر کوو، کوم نوې ځوانان راغلي د دې لپاره د ښه اپورتونټی دا چې موږ د دې سره پویلین شیر کو، خپل ایکسپیرینس ور سره شیر کو، سپینران سپینران سره خپل ورایټیانی ورته خایو، او که بسمنانی بسمنان سینیئر بسمنان موږ سره یغی خپل هغه بیټینګ ورته خاینو امغی.
ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ بورډ دخوا په خوست کې د لیست اې د 500 ورځو سیالیو د لوبو په لړۍ کې به نن پنځشنبه د اگست 28مه میس عینک د بوست لوبډلې سره لوبي وکړي. د کرکټ بورډ استازو هیله وښوده چې د میس عینک لوبډلې د لوبو د لیدلو لپاره به د خوست د رحمت ولی مسرور لوبغالي ته په ډېر شمېر کې ننداره چان ورشي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پنده خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ذاتي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې میډال او څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
پس از مخه کل آزادی رادیو نوری و ساز رادیو خبرونی چلروی ساعت دوام لری کولای شي چې از مخ اپلیکیشن باندې د خبرونی پښوندې بنو او رزت استوایم چې اپلیکیشن چیرته مندل شي از مخ ویب پانی تور شي پته آزادی رادیو ډاٹ کام ده. هلته از مخ اپلیکیشن شته، هغه ډاونلوډ کړئ او په چلروی ساعت توګه باندې از مخ شوندې خبرونی واوري. لدی سربیره تاسو کولای شي مخ پټول نیوز پاڼو کې هم در سره تعقیب کړئ، از مخ ویب پانی ته سر وخت کار کړئ چې پته آزادی رادیو ډاٹ کام ده. هلته از مخ بولولی لدی سربیرا پا ټویټر، پا فیسبوک، انستاګرام، دا واتس اپ ګروپونو کې، او همدارنګه دا ټلګرام پا ګروپونو کې موږ تعقیبولای شي. سربیرا پر دې چې موږ مطالب لوستلای شي، هلته از موږ مطالب اوریدلای هم شي. اوریدونکو اوس هم ورزو د هغه طالب کیسه ورو چې لا مورچله تر دفتر رسیدلې دي. دا د هغه طالب کیسه ده چې موږ همکار فیروزی عزیزی ور سره خبرې کړې دي، او دا راپور هم دغه په حق پیل کې نور تفصیل لاغي ورو چې څنګه دا کیسه رامنځته شوه.
د ننګرهار ولایت یو نه دیرس کلن اوسیدونکو چې اوس په ختیځه حوزه کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو له مسولینو دی، په یو وخت د جمهوریت نظام د کارکونکو د وزلو لپاره ځانمرګ بریټ ته چمتو و. د چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل په راپور کې نوم خبر سي، د غږ بدلولو په شرط آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د طالبانو لالیکو سره د یو ځکه دوه پاړه وویل.
وسی په دې مسوډیا چې کال کې په ظاهري دي عمر بیا تمسکارو او لګیرم راغلی نو
دا زیاتوی چې له طالبانو سره د ځانمرګي بریدګرۍ روزنه ترلاسه کړې او نه یوازې د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو پر ضد مخامخ جګړه کړې بلکې د داعش پر ضد هم جنګېدلای دی. خو د داونه ویل چې دا روزنه د چا لخوا او په کوم ځای کې ترلاسه کړې ده. دا ادعا کوي چې په تیرو جګړو کې د کورنۍ یولس غړي او خپلوانې د تیر جمهوري نظام د پوځیانو په بیلابیلو هوایي بمباریو کې وژل شوي او له همدې کبله یې د غچ اخیستلو په پار د هغوی پر ضد لسګونه بریدونه کړي دي. طالبانو نه یوازې د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو پر ضد جګړه کړې بلکې په خوا یې د ډیری هغو خونړیو بریدونو مسؤلیت هم پر غاړه اخیستی دی چې د ښځو او کوچنیانو په ګډون سلګونه ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. خو دغه طالب اوس وایي وروسته له هغې چې طالبان یو ځل بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل د هم ژوند ته مخه کړه او درس یې ووایه.
اشغال ختم شو، چاپی نشته، مهاجرت نشته، خپل وطن کې په آزاد فضا کې ژوند کوو.
د طالب دغه شان آزادي رادیو ته وویل چې اوس ګرځیدلای او په تیرو څلورو کلونو کې د پلازمینې کابل په ګډون داسې ولایتونو او ښارونو ته سفرونه کړي چې په تیرو شلو کلونو کې هیڅ کله نه ولیدلی. دا ټینګار کوي چې که څه هم د ټولو عامه وګړو په اړه یې منفي نظر نه درلود، خو په خبره یې د پوځیانو په ګډون د بیلابیلو حکومتي او غیر حکومتي ادارو کارکوونکي چې ځینې یې له بهرنیانو سره کار کوي ورته دښمنان او حتی کافران ښکارېدل، خو اوس له خلکو سره تر راسه ورسه وروسته په هغه نظر نه دي. طالب له هغو خلکو سره د ناستې ولاړې خبره کوي چې د تیر جمهوري نظام برخه ول، خو د ملګرو ملتونو بشري حقوقو سازمانونو او ګڼو نورو ادارو په دوامدار توګه راپورونه خبر کړي چې طالبانو پخوانی پوځیان، سیاستوال، خبريالان او د بیلابیلو کورنۍ او نړیوالو ادارو کارکونکو وزلي تری تم کړي او یا زندانی کړي دي. خو طالبانو دا راپورونه رد کړي او خلکو سره د راسه درس خبره کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما یو نوې وړاندې په خپل نوې راپور کې وویل چې طالبانو په تیرو څلورو میاشتو کې و پخانی سرتیری شکنجه او وزلې دي. د بشري حقوقو څار نړیوال سازمان د 2021 کال د راپور لمخې طالبانو د خپل حکومت رامنځته کېدو په یوازې لومړی یوني میاشت کې په غزنی، هلمند، کندهار او کندوز ولایتونو کې تر سلو زیات کسانو وزل او په دوی کې داسې خلک شامل و چې طالبانو ته تسلیم شوي یا طالبانو نیولي و. د راپور زیاته کړي چې د طالبانو مشرتابه د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو تسلیم شوي واحدونو غړو ته لارښوونه کړې وه چې نوملیکنه وکړي چې د خوندیتوب تضمین لیک ترلاسه کړي. خو د طالبانو ځواکونو له دغې نوملیکنې په استفادې هغوی نیولي او په ډېرې چټکۍ یا اعدام کړي او یا یې په زور ورک کړي دي او د دوی مړي یې خپل خپلوانو یا ګاونډیانو ته پریښي چې وایي مومي. دا طالب چې وایي اوس یې د تیر په پرتله نظر بدل شوی دی، هیله څرګندوي چې افغان ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو محدودیتونه زر تر زره لري او په خبره یې د اسلامي شریعت او افغاني کلتور په فضا کې ورته د پرمختګونو زمینه برابره سي. خو طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې له بیا واکمنېدو وروسته میلیونونه نجونې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو نیولې تر پوهنتونونو او حتی طبي انسټیټیوټونو کې له زده کړو راګرځولي. آن د کورسونو دروازې یې پر مخ ورتړلې او په ډېریو نادولتي او اکثرو دولتي ادارو کې د زرګونو ښځو پر کار بندیزونه لګولي دي. که څه هم د دې طالب په شان په افغانستان کې د 2021 کال د اگست پر 15مه د طالبانو طالبانو لبیا وکمنه دو ورسته د زرګونو طالب جنگیالیو زون په لوړه کچه بدل سو. لمورچالو او پټانځاینو دفترونو ته رسیدل او اوس په زغروال یا مدرنو موټرو کې ګرځي، خو برعکس په خپل محدودیتونو او ځینو تګلارو سره یې میلیونونه افغانان کډوالۍ ته اړ کړل چې په کور دننه هم له شدید بېوصلۍ سره مخامخ دي او د دغه هیواد ډیری بنسټونه په ځانګړي ډول تعلیمي او روغتیایي سکتورونه اغیزمن سوي دي.